دا مشال رادیو دا په پېښور کې د ماخستن یولس بجې سوي دي. نن د سیشن بیا نهې ورځ ده او د 2023 کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کورمه کې د دوو ډلو ترمنځ جګړه، د افغان کډوالو ستنېدل او د قبایلي سیمو د سوداګرو پر غوښتنو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. دا خبرونه تاسو د مازدیګر پر 6 بجې اورېدلې او اوس یې په تکراري بڼه بیا درته خبرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژلسو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او 1 پولیس وژلی دي او د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژلسو شمیر 9 ته رسیدلی دي. د کوزي کورمې د سدې تانې یو پولیس چارواکي د نوم نشول په شرط نن مشال لډیت ویل چې د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړې سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې ځینې نور کسان ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم تېره شپه د بر او کوزي کورمې په یو شمېر سیمو کې جګړه سوې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې لا معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي هم دي. د کورمې دا تازه جګړه د اکتوبر پر 23 لاغ وروسته پیل شوه کله چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو تر وشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. دا وخت په کورمه کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو تر څنګ لوی لارې هم تړل شوې دي. د کورمې د امنیت ټینګولو لپاره پر حکومتي چارواکو مشتمل یوې جرګې تیرې 2 ورځې په پاړچنار کې له شیا مشرانو سره خبرې وکړې. د جرګې غړي له سنی مشرانو سره د خبرو لپاره پرون سدې ته ورغلي خو د ډزبندۍ هڅې لا هم بریالۍ شوې نه دي. د جرګې نن هم په صدا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستاني حکومت لخوا دا اعلان د کډوالو د نیول کېدو، وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د یاد سازمان څېړونکي فرشتي عباسي په دې بیان کې ویلي چې د پاکستان دې ګام په زرګون افغانان د خپل راتلونکي په اړه په ویره کې اچولی دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې حالت د هغو لپاره لا هم له خطره ډک دی چې وتلي ول. د نوموړي په وینا بیرته ستنول به دا خلک د مرګ له ګواښ په ګډون له ګڼو امنیتي خطرونو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په ګډون هغو ټولو بهرنیو ته د وتلو لپاره ورکړل سوی وخت نن پای ته رسیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به ناقانون کډوال نیسي او په زور به یې له ملک باسي. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او 1 پولیس وژلی دي. د تربت د پولیس مشر محمد بلوچ مشال لډیت ویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدورانو او پولیس ډزې کړې دي او هغه یې وژلی دي. د په وینا له لومړنیو معلوماتو داسې ښکاري چې په دې برید کې له 40 څخه تر 25 کسانو پورې برخه اخیستې وه. محمد بلو زیاته کړه چې وژل شوي مزدوران د پنجاب د مظفرګړ اوسېدونکي دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر په بیان کې ویلي چې دا ترهګري پیښه ده او دوی یې غندنه کوي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د میرامشاه کاروباریان او د مارکیټون مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د 100 تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د میرامشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن مشال لډی ته ویل چې زبای حکومت ژر تر ژره هغه 1.5 عرب روپۍ د شمالي وزیرستان د مرستیال کمشنر بانک اکاونټ ته ولیږي چې د ده په وینا مرکزي حکومت په وروستیو کې د میرامشاه له ځپلسو دوکاندارانو سره د مالی مرستو لپاره صوبایي حکومت ته لیږلې دي.
میشتي مې پیسې منځیره شوې دي. دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مقصد ونیم زره چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په هغه لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې د پستړیا وینه.
خود شمالي وزیرستان نظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال رډی تویل د سیمې د دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د موضوع پیسې ورته ورسیږي نو سمدستي به پر هغوی وویشي. ملګرو ملتونو ږغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړ چې فلسطینیان ته اجتماعي سزا ورکوي، عوام خلک په زور بې کوره کوي. فیلیپ لازاریني خبرداری ورکړی چې که عامه نظم نور هم خراب سو نو بیا به د ملګرو ملتونو ادارې ته که ناممکنه نه وه نو ډېره به ګرانه سي چې په غزه کې خپل فعالیت جاري وساتي. دا له هغه وروسته ده چې فلسطیني وګړو د خوراک او نورو مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یاد ادارې پر ګودامونو برید کړی او هغه یې لوټلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان غړی کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلې دي. د سیمیزو چارو یو پوه د دې شخړې په اړه وایي،
هر 13 کالو پس کم جنگ شوی دی، هغه کې ډیر چې دی لکه د جایداد ایشوز دي، د ځمکو معاملات دي، خو هغه بیا چې دی لکه سپیرین یا ترکوریت ته ووړي.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان دې اقدام اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شهر اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیسیون یا ایچ ای سی دفتر مخې ته پرلت وهلی دي.
ایچ ای سی ذمہ ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره دا وی د پروموشن هم رولز کلیئر کړي. په دې سلسله کې ایچ ای سی موږ سره ډېرې زیاتې اګریمنټس او معاهدې کړي دي. د خپل معاهدون هم کله تختي.
پر دې سربیره د سیمې امنړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم پاک صافي اوریدلای شئ. زموږ د اپ پته ده مشال رادیو، یعنی ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ڈی آی او. په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې دا غنوم د لټون په ځای کې ولیکئ، نو د مشال رادیو ځانګړي اپ یا اپلیکیشن به په وړیا ډول ستاسو موبایل ټلیفون ته اکشته کړل شي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جنگ لا هم روان دی. په جګړه کې تر اوسه په مجموعي توګه له دواړو ډلو 9 کسان وژل شوي او تراوا اویا زیات کسان ژوبل شوي دي. په سیمه کې دا وخت موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي او د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. پر دې سربیره تعلیمي ادارې هم لا تور راهیسې بندې دي او د خوړو څښو کمی رامنځته شوی دی. سیمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې یوه جرګه ورغلې، خو تر اوسه د ډزبندۍ یا اوربند په هڅو کې نه ده بریالی شوې. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د شی سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شو شمېر 9 ته رسیدلې. د سادې تانې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي، د وژل شو په دغه شمېر کې اضافه تر هغې راغلی چې فریقینو د ګلپورز له یو بل سره تر جګړې پس د پاتې شو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي که څه هم د نهې پشپا په برا او کوزی کورمې په یو شمېر ځایونو کې جګړه شوې، خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګېدلو پس زخمیان شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر اویو زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له اتو ورځو روان جنگ تر اوسه ولې نه شو بند، حالانکه ډېر ځاني او مالي تاوانونه واوړول.
نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي. آیا د شیا سنیان ویلې نه پوهېږي؟ د کورمې کې امن ویلې بحال نه کېږي. دینه علاوه موږ د کورمې ادارو ته، حکومت ته دا فرزم ریکوست کوو چې پلیز تاسو د جنگ بندي وکوئ، دا سیسفایر وکوئ، کورمې کې امن راولوئ. کورمې وخت کولې وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیا سنیان ته د بتورې یو سوال لسونه نسم واجولې نسم د خدای دپاره د کومه کورمه ړنګه دی، دا نور نه ډنګو، دا نور بدوو.
په 3 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدلو پس دا جګړه پیل شوه. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بند دي او په بازارونو کې د خوراک ساک قلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 8 جولای هم شیا سنی ډلو جنگ کړی چې وروسته تر هغې ودرول شو چې د مشرانو ترمنځ یې د امن یوه لوزنامه وشوه. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کلو ساتلی شي او که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به ګوري. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخیستلی کیږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک عطاالله مشال رډیو ته د نهې په شپه ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخې پوښتنه نه وي شوې په سیمه کې حالات به همدغه شان خراب وي.
خبر په وضاحت سره کوم چې جنگ نه بندیږي دی بین وجه دغه دی چې یو خو یو فرق د شای مضبوطه سره نیولې دی چې ته کوم سړي ته ګستاخی کړي دی اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې شان کې نو هغه سره گرفتار کړل شي جرمنه وخستل شي.
په 1 ستمبر د برکورمې په کونجلیزو کې ځینې مسلح خلکو د مقبلو څلور تنان هغه وخت ونیول چې هغوی معلوم شوي د مرکزی لار په ځای د کلي په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلیزو مشرانو دا دریز دی چې په سیمه کې امام حسین څلوېښتی مراسم روان ول نور ته سیکورټي سخته کړی شوي وه خو تر منع کېدلو باوجود د مقبلو خلک کور باندې راغلل چې دا خبره پر دوی خرا نغله او وینول. تر هغې په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزی وبللو او له کمشنر جرګې او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړله خو پام ور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقینو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابو په شان کې د ګستاخې یوه ویډیو په اګست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خپره شوله. خو شیاګانو د هغې مذمت کړی او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچینار ځای مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته وای لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخه د بدویلو رویا بیا د بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د ټول مسلمانو دی هغه د امه اهل تشیع دی هم د اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دی هغه قابل احترام شخصیات دی یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي نو هغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف وي بیا اخلاق ته چوبه د کفر په توانه کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ و درول لپاره د کمشنر په سرپرستۍ کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغله خو تر اوسه د دزبندې کوششونه د حقې نه دي کامیاب شوي. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس جرګه وسدی ته ورغلی. د ګلپوره جرګې له سنیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي خو د ډزبندۍ په خبره تر اوسه اتفاق نه دی راغلی. په صده کې د نهې پرز به جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوي ټولو مسالو او غوښتنو خبرې کوي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې مو اورېدل په کورمه کې د اکتوبر له 23 راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پیل شوو جګړو کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت شخړې شوي چې ځایي جرګو په کې روغه جوړه کړې ده خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل شوی. دا چې ولې همدا پښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشت خبریال او د قبایلو پر چارو له نظر لرونکي رفت الله اورکزي څخه د مرکې په پیل کړی ده. نوموړی په ځواب کې وایي
د کورمې د فرقوي جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او 15 کال نه چې دی اوږد تاریخ دی. کتون ناول چرته موږ د فرقوي جنگ نه خبر شو نو هغه موږ د کورمې نه خبر شو چې دا کورمې کې چې دی شیا سنی جنگ دی چونکه دا دواړه قومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي. خدا 2008 نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پند یو بل علاقو نه داخل دوه وستو پړچینار وګوره پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی. دا 2008 کې چې دی هغه تقریبا 3.5 کورنو هغه ټول چې دی هلته نه به دخل کړی نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلی علاقو ته نه تللی دا هغه شل کال نه زیات شو.
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی.
او اندغه جنگ الکت کنه اند 2008 کې دا د شدت دوه واغستو د جنگونو چې یو بل علاقو ته ور راوچول هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دی لکه یو بل خلاف په چې مرچو کې کې نشو خو د سکل نو چې یو بل علاقو باندې تور شه غلا کور نه ور ولګو.
یعنی باقاعده تاسو مطلب دی چې باقاعده لشکره کشه پګې شوی دی. رفت صاحب تاسو چې وی چې 2008 کې
دا جنگونه شوی چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوې. خو که وګورو نو په هغه وخت کې قبایلي سیمې چې وې چې کورمه هم د هغه وو قبایلي سیمونه یو ده دا د مرکزی حکومت د لاندې وي او خلکو به وی چې دا قبایلي سیمې دي ځکه پکې داسې کېږي. اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده، هلته پولیس هم شته، هلته عدالتونه هم شته، بیا ولې حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی؟
دا انضمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوه دی، نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو، ټول قبیلې ته به سزا ملوي. دا اف سی آر خلاف تا سره اپیل حق نه و، هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت د پولیس نظام نه وی دی. خو اوس پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمېږي؟
دا دوه سیزونه شامل دي، چونکی دا فرقه ایز یو تسې حساس مسله ده چې د کې چې ته یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وې کنا، نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقه چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم. اوس په دا موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی، د کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي. لکه د کې دا
همداسې ما بله پوښتنه و تاسو نه چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه قومونه دي، بیا سنی پښتانه قبایل دي، خو دې کې د ځمکو د تقسیم څومره رول کېدلی شي چې ځمکو تقسیم خراب شوی دی، د جائیداد حد بندي پوره نه ده شي؟
دې پکې ډېر زیات مین رول لري، خاص کر د مفرمې حوالې سره چې موږ کله وګورو دلته خو تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوی دی هغه کې ډېر چې دی لکه د جائیداد ایشوز دي، د ځمکو معاملات دي، خو هغه بیا چې دی لکه سپیر یعنی فرقوریت ته وړي.
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او په دې کې د بېګاره پورونه دادي چې په دې کې یو شمېر خلک مړه شوي دي، حکومت تر اوسه پورې سو رول لوبولې دی؟ بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوز سره دی یعنی د فوج سره دی، نو هغه پکې څومره رول لوبولې تر اوسه پورې؟
اوس خو ګوره دا یو جرګه چې دی پارچنار کې چې کوم شیګان مشران دي قبایل دي هغه سره خبرې شوي، بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډېر امکانات دا دي چې د کې کم از کم اوربند خوشي. نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامیه یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي، خو ظاهره دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه پکې ډېر کردار دی، هغه هم پکې مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی د حکومت چې دی ډېره بېغوري وه، ډېر زیات غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ ورځو ته خبره لاړه او نقصان ډېر وشو.
د سیمه ایز چارو پورې فتلا ورکزی و چې د کورمی د حالاتو په اړه زموږ د همکار داود خټک پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانانو د ستنېدو پر لور. پاکستانی چارواکي وايي د خیبر په لنډ کوتل کې د ناسب سو افغان کډوالو بیرته افغانستان د ستنولو لپاره په جوړ کیم کې ټول تیاری بشپړی کړی دی. چارواکي وايي افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لمړی د لنډ کوتل په ولوی میدان کې جوړ کیم تورزي، هلته به اساره ول کیږي او د نمونو تر لیکلو او بایومټریک وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د نادراو اف ای چارواکو ویلی چې د افغان کډوالو د نوملیکنې لپاره په همدې کیم کې دفترونه لګولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر درېمه اعلان کړی و چې ټول ناراجستر کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل خوښه له هغه هیواده ووځي کنه وروسته به په زور وویستل سي. نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختمیږي. هم په دې اړه زموږ همکاري سره عالم مومند په خیبر کې د مشال راډیو له خبریال فرهاد شینواري سره خبرې کړې دي. نوموړی تازه حال څه داسې بیانوي؟
داسې چې دغه په لنډی کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې چې کوم لوی میدان دی، په دې کې انتظامات برابر شو او دلته مختلفو سرکاري ادارو خلک راغلي دي، لکه نادرا، موبایل وین یا ګرځنده چې کوم دفترونه دي چې هغه به د دوی نمونه ثبتوي او بایومټریک پې اخلي. د هغې څخوا اوشه لسو پورې ګاډي دلته ودرول شوي ورته. دې نه علاوه په دې کیم کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام چې کومه اداره ده صوبایي پی ډی ایم ای پکې خپل دفتر ورته خلاص کړی دی. همدارنګ د ریسکیو یو دوه چې کوم بیړنی حالت کې امداد ورکړي خلکو ته، هغه دفتر خلاص کړی او پولیسو سیکیورټی هم ورکړی دا. اوس چې موږ وکتل په دې کیمپ کې د پېښور چې څومره کډې دلته را رسی، نو لومړی دلته ودرئ او نن خو اخیری نیټه ده د اکتوبر چې کوم دی یو دیرشمه نیټه چې کوم دی ورکړل شوې وه، او بیا داسې د نومبر لومړی نیټه دغه مهلت دی دوی دپاره چې کوم نارجستره کډوال دي. دا اوسه پورې چې نن شپې د پاکستان په وخت 12 بجو پورې دوی مطلب رضاکارانه تور باندې روان دي په خپله خوښه، چې چا سره اسناد نشته او کارډونه نه لري. خو سبانه حکومت دا امر کړی دی چې بیا به دوی په مختلفو خاریو کې نسی.
فرهاد داره ته وایي چې څه ستونزې دي، او زموږ اوردونکو ته وایي چې څومره شمیر کې دغلته کې دغه نارجستر کوم افغان کډوال دي، هغه را روان دي نه دي را روان؟
داسې ده چې ما چې اوس دغه ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده، یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکو نه کومه شمیره را واخیسته، نو دوی راته وویل چې د اکتوبر 8 نیټې نه تر نن اکتوبر 1.5 نیټې پورې څه خواوشا 50,000 نفوس چې دغه څه د پاسه 15,000 کورنۍ جوړگی دا تر اوس دې وخته پورې په تورخم دروازه باندې چې کوم دی دا اوختی دي، چې باقاعده د هغوی د کورونو کورنیو رجستریشن شوی دی. او چې څومره دغه وخت رانږدې کږي دغه مهلت، نو هغومره ورسره دغه د کډوالو راتګ کې هم اضافه شي. سار ګاډي کم و، بیا غرمې ته زیات شو، اوس نور هم را زیات شو. ما چې وکتل نو په ځینې ګاډو کې چې کوم دی 3 او 4 کډې هم را بار شوي دي. په دې کډو کې شاته سامانونه پراته وي، د پاسه بیا په ماشومان پراته وي، او داسې واقعات هم پکې رپورټ شوي چې ځینې ګاډو نه ماشومان پرې وتلي دي، او دوی شپې هم را روانې د ورځم چې کومې لارې اوس لکه د پنجاب مختلفو ځایونو نه خاریو نه راځي، نو هغوی ټوله شپه مزل را کړه او دلته کې سار ته را ورسي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص د خوراک لیا د اوبو او داسې څه نه دي ورکړل شوي دی خلکو ته، په خپله خرچه باندې ځان له اوبا خوراک ورس دوی راخلی. امکان شته دی
چې دا په زوره راوستل کیږي پولیس دي سي او کنه په خپله خوخه دا کډوال روان دي؟
دا خو بالکل دا په خپله خوخه باندې را روان دي. ما تاسو ته ذکر وکړ چې کله د اکتوبر په 3 نیټه ورته اعلان وشو، نو دوی د 8 نیټې نه دا عمل شروع شوی. اصلي کې دا عمل 8 نیټې نه شروع شوی په لنډی کوتل کې د کیمپ جوړولو چې کوم بنیادی مقصد دی، نو دا اوس ځکه جوړ کړی شو چې په تورخم کې تعمیراتي کارونه روان دي، اولته بیا ټرافیکي ستونزې جوړېږي، نو دلته کې خو کستم اداره ده په تورخم کې، داسې امیګریشن دی، دوی نوملیکنې شي، دوی سره سامانونه چک کوي، او دغه کرنسی به دوی سره چک کوي چې زر امریکایي ډالرو پورې ځان سره دوی وړی شي، او بیا پاکستانی 10,000 روپۍ وړی شي.
د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری وو چې د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ د همکار استراله مومن پرتین ځواب ولی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان د اقدام اندېښمن کړي دي. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې له میشتو ځینو کډوالو سره خبرې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
افغانستان کې د قندوز سیم ولایت قندوز دا رسوالی دشت ارچی ده. دلته سیډیا والا میګم راغلی ده او بالکل زمونږ کورونه له پاسه په موږ باندې خطا کړل. نم څوک آواز اوري، نم څوک غږ اوري، نه موږ ورته دغه یخ بم باندې تیر شي. بیا هم که شړې هم وشړه، که په بارډر نه ماړه هم واړه، خو دغه یخ پورې موږ ته انتظار وکړه. څوک کور په کرایه نه راکوي، وایي افغاني ته څوک کور په کرایه ورکوي، دغه کور سیل کېږي، موږ لپاره غټه مسله جوړېږي. نه څوک کراینامه موږ ته لیکي، نه زمونږ څوک غږ اوري. اوس مجبوره دې حده پورې موږ مجبوره شوي چې کورونه له پاس په موږ وران کړل. نو یار سرکو ته ووځو، نو سرکو باندې وغورځېږو چې د موږ په حال باندې یو خورې دې ورخمېږي. پیور کارډ مې بالکل را سره ده. کچا باندې افغان بستې کې څومره خل اوسېږي، دې ټولو سره پیور کارډ ده. ټول سره دا لاس کې نیولې ما خپل لاس کې نیولې دا کارت بدی کارتونه باوجود موږ تاسو کور په کرایې نه راکې وي افغانان ته منه بار بار په جماعتونو کې اعلانونه کوي حکومت څوک کور په کرایې ورنه کوي څوک دلته یې هغه وباسي دی آبادونه ډېره سخته ورځ په موږ ده
زه د لاغه خبره په شزاد کانه کې کور ده موږ ته بیګا مالک مکان راغی وای دا کور خالی کوي مال والې وا پولیسان موږ ته وایي چې افغانان ته چا کور ورته هغه کور شل کو اشتان جوړ کشتان ته چا ورغلو تاڼه ته ورغلو نو هغه پولیس له ته دراته کابل کیو نه جاته وای شتم لاسه کې وای شکر با سه تاڼه نه وای وځو بس وسه کې پولیسان موږ څنګه موږ ته باندې کې مجبور کېلو نو کله څه کور مو ورته موږ پراته سلو لس کالم خاطر ته بغیر ما نه خالق کور
پیسہ آباد کې میشت افغان کډوال ول چې د پاکستان د حکومت له خوا یې د ستنېدو په اړه خپل اندېښنې شریکولې په اسلام آباد کې پاتې کیږي د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شار اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخته احتجاجي مظاهره کړې ده د احتجاج تابعا د دولتي پوهنتونونو د استادانو اتحادیه کړې و مظاهره کوونکو د لوړ زده کړو له کمیسیونه د دوی لپاره د سرویس سټرکچر یا د وظیفې او خدماتو جوړښت او د پروموشن پالیسی غوښتنه کوله د چې سیمه شر ډاکټر مختار احمد پرون د پونتنون لوای چانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې و چې له هغه وروسته د پونتنون انتظامیه استادان په نن احتجاج کې لګډون کولو منه کړی ول استادان وای چې دوی به تر څلور ورځو د ایچ ای سی یا د لوړ زده کړو د دفتر مخ ته پر لټ وهي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک را کوي
دا د پوهنتونی استاد دی چې په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته راغون شو خپل ملګرو ته وینا کوي د پاکستان د بیلابیلو سیمو راغلو د پوهنتون استادان د چیسینه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرویس سټرکچر او د پروموشن پالیسی اعلان کړي دوی تور لګوي چې چی سی سو وړه د دوی سره وعده وکړي خو عمل نه پرې کوي احتجاج کوونکي وایي چې په کالجونو کې د استادانو د وخت په پوره کېدو په خپل ترقی کیږي خو په یونیورسيټیانو کې د بیسک پی سکل استادانو ته د موقع نه ورکول کیږي بلکې د سینیئر پوزیشن لپاره هر ځل نوې برتی کیږي چې د بهر کسان هم پکې برخه اخلي د احتجاج کوونکو مشر او د پیوټ صدر پروفیسر سمیع الرحمن د مظاهره په اړه مشال رادیو ته وویل
دا مسله سیریس ده په دې باندې کار کول پکار دي یو څلور ریټن وعده زموږ سره وشوې او تر دې ټیمه پورې په دغه وعدو کې لا یو هم نه پوره شوی نو دا احتجاج چې موږ کوو دا د لپاره کو چې چی سی د خپل وعده پوره کړي یو درې میاشتې مخکې زموږ د چی سی سره یو دا معاهده وشو چې دوبه ډیر زر دا مسله حل کړي او کمیشن میټینګ برا غواړي او دا مسله به ورته دی خو دې ټیمه پوری دولا د کمیشن میټینګ نه دی راغوښتل نو موږ ورته دا وایو چې تاسو د کمیشن میټینګ راغواړي او په کوم پوینټونو چې موږ متفق شوی یو هغه تاسو د کمیشن نه اپروو کړئ
د استادانو د احتجاج نه یوه ورځ وړاندې په درشم اکتوبر د چیسی چیرمن ډاکټر مختار احمد د پوهنتونونو د وایسچانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې وه چې له هغې پس انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ شہید بنظر بٹو یونیورسٹی پیخور راولپنڈی وومن یونیورسٹی اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان پر شمول ڈیرو پہنتنو امر نامے جاری کرے اور استاذہ نے احتجاج کے دا گڈون کولونا منع کرل خدا پیوٹر جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امتیاز احمد وج دا منع کول باوجود ڈیر استاذان پہ احتجاج کی شریک تھی دد مشال ڈوسر دا خبروں پہ وقت اویل
د ټیچرز چې کوم رائټ دی هغه د پروموشن هغه دوی د ټیچرز نه غشته دي هغه د آرډیننس د چی سی آرډیننس مطابق چی سی دی مدار ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره دا وی د پروموشن هم رولز کلیئر کی په دې سره کې چی سی موږ سره ډېر زیاتې اګریمنټس او معاهده کړې دي د خپل معاهدون هم کله تختی کله دا وی وایلیشن کوي په خو د دریو د سلور وځو درنې باندې دلته راغلی یو ځکه چې د معاهده یو کې بیا داینه تختی
د ایچ ای سی یو افسر مشال ډیوت د نوم نه خودلو په شرط چې دوی د استادانو ستونزې هوارول غواړي خو د هر څه خپل طریقه کار وي دوی چې باید استادان د احتجاج کولو په ځای د کمیشن فیصلو ته انتظار وکړي د پوهنتونونو انتظامی استادانو ته هدایات ورکړي چې په پوهنتونونو کې د خپل حاضری یقیني کړي او که په احتجاج کې ګډون وکړو نو دوی خلاف به تادیبي کاروي کیږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري په پېښور کې د مازیګر شپږمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم په کورمه کې د شاو سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د کوزي کورمې د سدې تانې پولیس چارواکي د نومونو شول په شرط نن مشال راډیو ته ویل چې د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړې سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې ځینې کسان ووژل شول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو ایستلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناصرګند وسلوالو 4 مزدوران او یو پولیس وژل دي. د تربت د پولیس مشر محمد بلوچ مشال لړی ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدوران او پولیسو ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. د امیرامشاه کاروباریانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د سو تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په امیرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. ملګري ملتونو ژغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګري ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازارینی د ملګري ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویل چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړی چې فلسطینیان ته اجتماعي سزا ورکوي او عام خلک په زور بېکوره کوي. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د دین نورو راپورونو پر لور. لومړی زو غزېته. په غزه کې د اسرائیل ځواکونو لخوا پر غزه ځمکني عملیات لا پرخسوي دي. په عین حال کې ملګری ملتونو هلته د سمدستي اور بند ژغ کړی دي. د اسرائیل عملیات پر مهال زرګون فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د حماس وسوالې ډلې په بریدونو کې سلګونه اسرائیلیان وژل شوي ول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سخدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له 2 لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 12 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قومندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطینی چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ 3 اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بوله کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري اوس تو یو ځل بیا د قبایلی سیمو پر لور د شمالي وزیرستان د میرامشا دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو ور بیا له حکومت غوښتي چې د نامنی په پیښو او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د سو تاوانونو موضوع ورکړي. د سوداګرو د کمیټې مشرانو پرون په میرامشا پریس کلب کې به خبري غونډې ته وویل چې د سیمو دکانداران د خلکو پورې وړي سوي او ژوند یې ګران سوي دي. د دوی په خبره د بیا به احتجاجونو په جواب کې د حکومتي ژمنو باوجود خپل حق نه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان اسلامي مشر منظور اپریدی بیا وایي چې د میرامشا د سوداګرو د تاوانونو ټول معلومات یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې پیسې ورسي نو سمدستي به یې پرې وویشي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
میرامشا پریس کلب کې پرون د اکتوبر پر دیرشمه خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربه اعظم عملیاتو کې میرامشا بازار مکمل لزمکه سره سم شو. حکومت خپل د دوی تاوانونه لیکلي شمارلي ورته ماویزې ویشل پیل شول چې بیا بند شول. د دوی په وینا اوس یو نیم ارب روپۍ بیا وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته د دوی د ماویزو لپاره لیږلې خو ورته یې نه ویشي. د میرامشا بازار سوداګرانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه ته اپیل کی چې میش کې مې پیسې منځیره شوې دي دا د زر نظر میش ډی سی اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا باندې کړای وو. می ټول داړې ټکولې دي په شاور سره گورنر ته ورغلی چیف سیکرټری ته ورغلی ریلی پول ته ورغلی فینانس ول ته ورغلی د ټول دې مشر دا خبره منلې دو چې دا پیسې به توسته ډی سی اکاونټ ته جمع کیږي. می ست مقصد ونیم زرا چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملو شوې دي او په غیر لاین باندې دا می ست هغه پیسې بیا ملو شي نه مې دا پستړیا وینا.
د میرم شاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې داوود خان وویل چې دا قرضو لاندې دي بازار یې ډنګ شو توانونه یې وشول نن ورته منظورې شوې ماویزې نه ورکوي نور دې نه زوروي.
دا د کندور ټول زخمی زخمی ده د هر چا قابلیت شته په دې د کندور باندې د خلک قرضې دي مصیبت سره دا د کندور مخامخ ده. پیرا حقوق مو ته نه ده ملاو خو څه نه سر روغلل قرضګوري په میشه راوندې کېرته دا ډارته کوي او امی د بچونو تعلیمي نه تباه شول او می دار بداري.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابل تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه وشتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشا میرعلي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې د خلکو خپلو کلیو ته د ستنېدو بهیر پیل شو نو د شاوخوا 2 کالونو په موده کې انتظامی او فوج د میرامشا او میرعلي بازارونو څه برخې بیا ورغولې خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلې. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې دي. د میرامشا نیمایي او د تاخیلو ټول دکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته د هغوی تاوانونه ورکړي ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د تاوانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه هغوی پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غلمشال رادیو څخه اوري. د میرام شاه بازار د دکاندارانو ستونزې تاسو اوریدي. اوس زو باجوړ ته د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وای په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد نور نسبتا آرامه ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي سوي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې حال کې حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنۍ پیښو اندېښمن کړي او وایي دغه سیمه کې د هدفي وژنو، چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کوم دکان به مثال 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلی دی. چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 20000 روپۍ ورکاو، هغه اوس په 2000 او په 10000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ، هغه 10000 او 20000 روپۍ ته سیل لاولیدلی. که بازار ته راشي دومره یېره طرحه یي چې څوک په ازادانه باندې هر سړی لکه دانه چې یو خاص خلک مخکې بځي وایي یو خاصو خلکو ته مخ جنګو، اوس هغه قصه دې هفته رارسېدلی چې هر سړی چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او چا سره لږه ګاړه هغه په بازار کې دېږي. خو ریستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
13 ورځې هم د باجوړ په ترخو نومې سیمه کې د قاري اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژل. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کېږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په ونډه ځان مرګي برید کې 4 شپېته تنان وژل شوی. د هغه 14 ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشال رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کېږي چې ګنې یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کېږي، خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي. نو داسې ګومان کېږي چې ګنې دغه هم کومه د ترهګري پیښه ده. لالی شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دښمنان دي یا خپل بدل علي یا خپل انتقام علي زموږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالیه نشان دی. نو لهدازه زموږ د حکومت پاکستان سره درخواست دی چې بالکل دلته بدامنی شته. دغه بدامنی لپاره مطلب ده پټلي ګامونه غسل پکار دی او زموږ خپل قبایلي رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې لسی جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي. نو باغی کې دروغ جوړ خبره پکار ده چې په راپو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحان زیب خان مشال رډو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې د راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته نمبر نه ملاویږي. ورور خلک روان دي مډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د مور نظر وباسي بس سترګې پټوي. دغه دلته که څوک چا روزګار کوه غم تبا ده که چانه کوه غاسم تبا ده. نو لهذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره دلته کو باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي، دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي، سماجی، ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول، د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهیسې کوم لاریون، پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خو د بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېښی او د امنیت لپاره خپل غږ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې به تاسو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوي دي. نو نن پکې تاسو باورئ چې دا مسلکي جنگ نوم ورلوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نوم ورلوټل کیږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي، دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تا سوچونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرې د وحشت نه ډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی، دا به روزګار څنګه کی، دا به تګودو څنګه کی، دا به خپل مزدوري دی اړي څنګه کی.
مشال رډیو د 13 میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي. نو دوی ویلي ځینې پیخې خود نامعلوم وسلوالو لخوا شوي. البته ځینې پیخو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شوي وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشال ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو، د قلنګونو، د ټلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري او زو جنوبي وزیرستان ته. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو د اسانتیا لپاره د دغه سیمې پولیس لاین او ډی پی او دفتر له ټانک څخه سره روغ سیمې ته منتقل کړی دی. پولیس مشر ملک حبیب خان وایي چې له دې سره به د سیمې د خلکو کارونه اسان سي او د دفتری کارونو لپاره به ټانک ته له لری سفر کولو خلاص سي. بلخوا د سیمې خلکو پر دغه کار خوشحالي ښودلې، خو وایي حکومت د نور دفترونو هم جنوبي وزیرستان ته وروړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر مشال رادیو ته ویلي دي چې د ضلع خلک د سهولت د پوره یې د ډی پی او دفتر او پولیس لاین د ټانګ ضلع نه سراروغا سیمې ته منتقل کړي دي. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته وویل
یو غریب سړی په چینمن مسله کوي، هغه غریب دامره نشو فوټ کولی چې هغه کرایه فوټ کی، هغه غریب به تکلیف کې مال راغی، بیا به ما ولا مسله حل کړي. هغه مسایل د خلکو ختم شو چې کم دلته سعود وزیرستان اپر نه مسله ټانک ته او ټانک کې به مسله کولو بیا به واپس راتله، هغه مسایل زموږ راتلو سره به ختم شي. نو خلک خوشحاله دي، خلک غواړي چې نور انتظامیه هم راشي او دلته د سهولت په خپل ځنه کې راکړي.
د سراروغا سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع نور دفترونه د هغه سویلي وزیرستان ته زر منتقل کړای شي.
اسحاق تای وسی چیرمن سراروغا په 2018 شې د میجا علاقې کې پکېښه زم شولا او پانا بعد اولی وردای چې د میجا د یو ډیپارټمنټ افسر دای چې د خپل علاقې ته روغای خپل ضلع باندې موجود دی. لکه څنګه چې د پولیس ډیپارټمنټ یو افسر یلا تروغلا د خپل ضلع نو ستای په دغې رنګا د خلک دای مطالبات د حکومت نه د درخواست دی چې د میجا چې نور کوم زموور خلک یعنی ډی سی دای، ای ډی سی دای، ای سی دای، نور چې کوم ډیپارټمنټ دی ایجوکیشن دای، هیلث سوللی، سی ان ډبلیو، اګریکلچر دای، نو چې کوم داسې ډیپارټمنټ دی چې پټان په بلا ضلع باندې موجود دي دفتر او د خلک په اپر وزیرستان خپل ضلع موجود دی چې دغه څوره هټ ډیپارټمنټ دی دا غون دا زر تر زر نه رو بدل کو خپل ضلع اپر وزیرستان باندې دای د ښینی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د ټانګ ضلع نه د دوی ضلع دفترینه زر منتقل نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. اوس زو سوات، د سوات په منګوره کې ویزای ټولنې د بیلابیلو یونین کونسلونو د رجسټرارو او نکاح خوانانو لپاره د دورزنی تربیتی ورکشاپ بندوبست کړی وو. دوی ته وویل شول چې د واده پر وخت نکاح نامه نه جوړول او یا هم کاغه په سمه توګه جوړ نه سي نو دا کار پر راتلونکي د کورنی تشدد پیش ته لار برابروي. په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وسو چې د یو واده د خرابېدو په صورت کې نکاح نامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغې ته د ورکولو لپاره ډېره ضروري ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره کې شرکت کانو می د خزو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دو ورځنی تربیتی ورکشاپ کې د سوات بیلابیل یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسترار نکاح خوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسترار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلی وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاح نامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وي.
بیا چې لیکي دغه لیکل کې داسې چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي، لکه نان نفقه باره کې یو خو پورې پکې دن یو سلاټ دی، یو ځای خالي دی پکې، هغه څوک نه ډکوي، هغه بس پرې د اضافي سونه دي. نان نفقه نه علاوه بیا مهر باره کې کومه خبرې، هغه هم خلک کس کټ کې بس پرې دوي دا لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو توله دوه توله، اکثر خلک اکثر نه خو بعض خلک پکې دا هم ونه لیکي. دا حالت دسی پاتې شي. نور دیگر خاص شرایطی د خځې طرف نه شرایطی چې هر کزه خفه شوم نو مال بدا سي راکې یا نن نفقه براکې یا زما بدا ساتي یا کور جدا یا س جدا یا د کل نه ما بنو با سیاسه، اغه هم بس خالی پاتې کی د سره.
تربیت تابع کون کی اداري شرکت کا پیښور مشر راهیله علي په دغه اړه مشال ډېر توویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاح نامه کې لیکلي شوی ټولي خاني ډکول دي چې ترې خزو ته د هغوی منل شي حقونه ملاو شي، لکه کوم عمر ودونه ودرول که د وادنه ورسته سبسلې راشي نو متاثر خځې حق ته خوندې وي.
ځکه چې زموږ زیاتر داسې ری چې نکاح نامې مکمل نه فیل کیږي، هغه کې ځینې د شقونو کې کراس راکاږي، چونکه هغه موږ چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د خځې چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي، ځکه چې کې نانو نفقه ده، حق مہر دی، یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکلي کې د جینې عمر کورنۍ تشدد یا کورنۍ مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی، هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول، نکاح نامه نه رجسٹر کول، بر سرٹیفیکیٹ نه جوړول، د ماشومانو د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پریښودل، یا هغه ماشومانو جینکو چې دا په کم عمر کې واده کیږي، یا دولس او دیارلس کالو په عمر کې.
روزانه کې شریکه د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي او د های کورټ وکیل صابره شاکر وای چې خاندانی شخړو کې نوي فیصد مقدمه په عدالتونو کې د نکاح نامې نشوالي یا په وخت لیکل نه وي.
جی بیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لائف کی داسی یو مسئلہ جوڑ شی نو اگے تا اس خبرہ نہیں، اور بیا نہ اگے سرا بل دس شی رسی دی نہ اگے تا پتہ مشتا چ دا رجسٹرڈ یعنی کہ رجسٹرڈ دے کو نہ دے، نو اگے نہ پس بیا یو اوگت پروسیس چلے گی، یو اوگت کار چلے گی، اور بیا یعنی کہ اگے تا انصاف ملاو نہ شی.
روزنی پاخر اور ویل شول چ کم خلق نکاح کوی او دې حکومت سره رجسٹر نکاح خوان باندې نکاح تړي او ورسته دې بیا په یونین کونسل یا ویلج کونسل دفترونو کې په باقاعده توګه اندراج کوي او د هغوی نه دې سند ترلاسه کوي. دغه سند به راتلونکي وخت کې خزه خاوند او د هغوی بچو لپاره ګټور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوس زو د جنو راپورن پر لور. لتیرو دوو میاشتو راهیسې د پاکستاني روپی ارزښت د امریکای ډالر او نورو بهرنۍ پیسو په مقابله کې یو څه ښه شوی دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي، خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شان هم هغه سی په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په امریکای سند ګران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شان نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. په دې نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپیه په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچه د تیلو په شمول د یوش مرتوکو نرخونه هم راټیټ شوی دی. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کملوي کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپیه ارزښت په کمیدو وي یا تیل ګرانیږي نو د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
پیټرول ریٹ کم شو او کرایانو کیس کمی نه راغلی چیر دا غی براہ راست عوام تا پیدا روزی دغه سی دا وړو ریټونه دی وړو ریټونه زړه پزړه دی نور شای خوردنوش دی بیکری شو فروټو وغیرہ قیمتونه کم شي دی البته زیات شي دی او کمی دی نه.
اقتصادی پوهان وای چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي نو ښکارا خبره ده چیرې دی ګټه نیغ پنیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری. پیخور پوهنتون کې د معاشیات او سانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنز چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسیس چې کوم دي نو هغه دغه سره نه دی راښکته شي کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی یا پیټرول پرایسیس چې کوم دي نو هغه کم شوی.
ولی په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پیټرول لیټر نرخ کې 73 روپو او ډیزل 45 روپې لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو. ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلم مشال ریډیو خاورې اوس زو د لوب پر لور. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالي روان دي. 13 ورځ افغانستان ملي لوبډلې سریلانکا ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه او لوبه وګټله. د دې لوبي په ګټلو په خوشحالي کې د افغانستان په خوست کې جشن المنزل سوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د اکتوبر په 10مه شپه مهال د خوست د مرکز او بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او ځوانانو د کرکټ د 2023 زیږدیز کال په نړیوالو لوبو کې د سریلانکا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درېمه بریا د خار په واټونو او څلور لارو کې په خوښۍ او غورځۍ ونمانځله او پاتو لوبو کې هم افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله وکړه. د خوست یو اوسیدونکي محمد نبی دانش مشال راډیو ته وویل
افغانستان یوه بهترینه لوبه وکړه د سریلانکا خلاف. همداشان دغلته خلک راغلي دي دغه مینوال څومره خوشحالي کوي. دا یو افتخار خبره ده چې افغانستان دریمه لوبه وګټله. نو موږ د افغانستان د لوبډلې څخه ډېر خوشحاله یو ترڅو چې نورې لوبې مو وګټي.
د خوست د اطرافي او کلیوالي سیمو ځوانان وایي دوی دې ته خوشحاله دي چې دا ډول ملي بریاوو سره ملګري او دوستان راټولېږي. ټول یو ځای د دې بریاوو نمانځنه کوي او خپلې خوشحالۍ په ډاګه کوي. د خوست د یوې بلې لرې پرتې سیمې اوسیدونکی اسلام الله وایي
او دا غرض دا سوه کې انشاءالله چې خدای مهربون وي مې خستول پی وایي پک شوي. دا کرکټ چې دا مېخته ډېر هر څه وړي دي مېخته هر څه وړي دي مېږي پی وایي پک کړي وځوي ترجمه شي خپل کلی ولونی ملګری ونی دېست ونی بیا خستول دومره شو خال دي چې یاره دا جمعه به نن وغوسته کني ولا هي چې دوی به پرې کول به نن لوبکه.
افغانستان په دې بریاو سره د نړیوال جام د جدول لوم ځای څخه پنځم مقام ته پورته شو. د افغانستان بل لوبه د جمعه پر ورځ له هالند سره ده. له دې مخکې افغانستان له هالند سره 15 لوبې کړي چې څلورې ترې ګټلې دي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتو دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر سره وګټي.
مات دسوے مان ہیر شوال ماتا غا خبر بیاو کمینا.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.